السلام علیکم د ازادي رادیو د اوسات خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ دروانو چارو په اړه راپور نه خبريږي او همدارس په دوه منی مای کې به د درسي ساعت پروګرام ووري خو له هر سمخ کې په مکرې خبرونه ته ملګری ملتونه وای د افغانستان په خطیز کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، داسې مهال چې ژمی را روان دی په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایی برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه او ویل اسرایل قطر نه بلکې حماس ډله په نښه کړي. نوموړي وویل دا یوه معقوله پرېکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه کړي. د اروپای کمیسیون مشر وایي اروپای ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فان دیر لین د اروپای ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیې نن د لسو بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پولانډ او اروپای ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فان دیر لین د اروپای ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بی پیلوټه الوتکې د پولنډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولنډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولنډ فوځ له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمېر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نن وویل چې په دې لاریونونو کې 643 کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتیرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل او خلکو ته یې امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهرچیانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچو. مظاهره چاند وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چیانو د تیتولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تېره شپه خپله استعفا اعلان کړي او له خلکو یې غوښتل چې د مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځي ملګرتیا کوله نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلال پور پیراواله له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې وو. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلې خلک ساعتونه ساعتونه ژغورونکو ته انتظار و. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,22,000 خلک زیانمن کړي دي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي دي خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې باوري چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي په خو هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د ورستۍ زلزلې پر مهال مالداری هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جل په مالداری روانه واغه مالداری زمونږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو، لاس په غوږو کې نه استو او میم ختم شي د تر چرګانو پورې ارڅ غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزی له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډی مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په داسې سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هیواد په ختیځ کې ورستۍ ویجاړونکو زلزلو د ناورین لا پسې ژور کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبر کړی بیان کې ویلی زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي که څه هم له ویجاړیو آبادۍ ته راویستل شوي دي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستۍ زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوی ویلي په غزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنۍ او تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت لامل سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل شوی. سید چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې لامل یې 15,000 کسان له درملنې بې برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسولې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت خودي ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا ژور کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لوړاندې هم د خوارځواکۍ له پراخ کړکېچ سره مخ هیواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداري ورکړې وه چې په افغانستان کې د 3.5 میلیون خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیون د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامل په غیزمنو سیمو کې د ماشومانو او میرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداري ورکړې وه. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي که څه هم له ویجاړۍ او آبادۍ وترویستل شوي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بیلابیلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې یو زیانمن عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو بیګا د شپې موږ باندې موږ پناره پاتې شي ډوډۍ نه ګرمه وه نه یخی چې موږ باندې زلزله چې موږ باندې راله موږ پراتو ودو یو جړق سره جړق سره او تا اقرا منی راکیناس او دا یو بزوی شهید شو اخر دا یو دغه چې لاس کسان نو یو موږ زخمیانی او واو بزی او تش څنګه چې مزما و بودی چې واغه ټول لاندې وځ دیږي.
د څوکې ولسوالۍ د چله سیمې زلزله ځپلې ساق ازادي راډیو ته وی لا هم ورته سرپنا نه د برابر شوی.
دغه سانه 13 شو وسی هر شي دلته لرو دا یو جوړ جامې د موږ سوالي دغه کلی دي فکر یې موږ هیڅ شنه لرو نم دوه بده دغه ستنه نم خیمه ست ده بیګم وړو د سپوړا علی من شپه 13 کلی ده باران وو باران من دغه سی ولالو او خود من د خدای ته سوالونه کول او جړل موږ د رب ته سوالو کې داز من کار نه ده.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کوناړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیرې اګست میاشتې په 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خبرې کړې چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 250 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکي پخوا هم وه او په بیړني حالت کې وه. وایي د دې هیواد په ختیځ کې وروستۍ ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 140,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون 4 میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خپره شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. په دوام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت دی چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي رانږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا نوی 109.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 43 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونې زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه لري، کورونه ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد صحیح رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې خدمنځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوڅې ولرو، هغه د کونړ نور وس هم نشته دی، ځکه ماشومان زنانه چې هر څوک چې دي ټول پټو کې چې هغې کې ناست دي. یوه خیمه را کړې ده زموږ فامیل ته، زموږ اته نفره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي. نو موږ ته بسنه نه کوي ځکه کور ټول تحریف شوی، هغه چې سر نه بېرته جوړ نه شي دا نه شي، نه هغې کې جون نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
څو نا څو کومه کونړ رسېدلې دي خلکو ته، غازی آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلې دي. لودلام ساحه پاتې ده کومه کونړ نه، آریت او شماش ټول دغه ساحې د کومه کونړ نه پاتې دي. اوس نا څو رسېدلې دي وته او کومه شي لازم دي، هغه کومه کونړ نه رسېدلې. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورۍ غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2.5% زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوی ګنشمیر روسی بی پیلوټ الوتکې چې تیر شپه پر اوکراین د روسیې د برید پر مهال د پولند هوایی حریم ته ننوتې وې نسکوري کړې دي. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، دا لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد هوایی حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وایي روسی بی پیلوټ الوتکې چې د دغه هیواد هوایی حریم ته ننوتې وي د خپلو الوتکو په وسیله نسکورې کړې. په ګاونډي هیواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناټو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبې په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیره شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بی پیلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو له یوې کرښې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناکه ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغند، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی وو او احتمال لري چې څلور یې ویشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیګا وویل چې و ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغه پیښې سیاسی وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د څلورمې مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمن غوښتنه وکړه. د دغه مادې په اساس که چیرې د یو غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکي ته ګواښ وشي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنگي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي مارک روته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروايي وه او د ناتو غبرګون یې په وړاندې بریالی وو. د ناتو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنگ ته د شدت نه ورکوي، د ناتو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناتو به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامنځته شوي. روسی بی پیلوټ الوتکې په اوکراین د یو پراخ برید په مهال د ګاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتې وي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هیواد د ختیځ په وروستیو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مړ شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخته اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چرګړی بم کاوه او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پی خراب هغه د مالداري نه او د زندګۍ نه ټول لاستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شو لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکي محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اواز وځي مړي شوې دي.
روزانه زموږ جل په مالداري روان و هغه مالداري زموږ هلاک او تباه شو او ډوب شو لاس په غوږو کې نه استو او زمیم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو خسته لا خرڅه ولا خړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمونږه ختم شاو تباه شي زمونږه ژوندګي مسره تباه شي زما خپل 15 ډیر شوزې مړې شوې دي د سیمې چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالې او بلوسیدونکو او زلزله ځپلي هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزی چرګان ارڅ ډوب شي دي. او
راپور کې مرکه شوې زلزله ځپلې وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداري سخت وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم دا خبره تاییدوي. دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې زرګونه څاروي نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوې دي. همدارنګ تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دی هغه ته ګړې او وسې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاوخوا کې دا تلفات لرو او ورسره څنګه کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3 در شاوخوا کې تلفات لرو.
نو موږه زیاته وی چې فیلن دوی سیم متخپل وترنران استولی چې د ټپ شو یو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شو یو حیواناتو د دفنولو چاري هم روان دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ایو اندېښنه خولې و چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونه ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واورېدل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده. د دې دفتر یو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین خبري کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژي او همغږۍ مسؤلي شانون اوهرا د شنبه د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
The conditions on the ground there are
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمیر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پاتې دي. پاکې اوبه او روغتیا پاملرنه وجود نه لري. د ته په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې دوه نوي په سلو کې زلزله ځپلې په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلای شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاس اور کړی چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوی او رواني درملنې تاړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوی داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي خو په خبرې دغه چاره عجلې پر اختیار ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال خپل ویجاړو شوی سیمو راوتلې او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شي. یوه زلزله ځپلې چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ځینې مریض د خېټې خرابه ده، دانې ورباندې ختلي دي، هغه لاس سپته او رس پروت دی.
راوځم جامې شه بچې مې بربن راوستي دي، ناستې ما او خپله مې دغه سي په خېبل لاغلې ما کالي مې نشته، تشنابونه مې نشته دي، بنده شډنګ باندې پراته یو خېمه کې نو خوشته ده نو بچې مې
نه دي. دا میرمنه وای خپل د شپږو میاشتو امیندوار او په زلزله کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت لامل لستونزو سره مخ ده. په همدې کم کې میشته یو بل میرمن هم ورته ستونزه بیانوي، دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
چې دی نور لټلین نشته دی، پیاله نشته، لوټکه نشته، او جارماز نشته، بستر نشته، او دغه ته هم ضرورت دی. زوړ کې را سره نه په سر سرتور راغلی شپه و جامې د چانه و د چاو و د چانه و چې څه ځې په نارینه و کوم سونو کې رااله څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر په اتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزله کې له نیمایي زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې له امله اغیزمنې شوي ښځې او ماشومان سخت ټپیان شوي او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي له امله تر اوسه نه دي ارزول شوي. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ښودل شوې، د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې له 1000 ډېرې امیندوارې مېرمنې هم په دې زلزله کې اغیزمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیال د استاذي ډاکټر مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکي نارینه دي، او پاتې 10% ښځې هم تر ډیره نرسانی او قابلیتګان دي نه متخصصې ډاکټرانی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. یو شمیر افغان سوداګروي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درنه مالی زیانونه راولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا ځنډ په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی اوګدو کترونو د جوړیدو لقبل راغلی دی. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم دا ستونزه تاییدوي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاره موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګروي په ځند د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه مې دوه کانتینر پوری وتر شپږ ورځې بعد او نور مالونه مې ورلار کې ولاړ دي. تقریبا زمانه هم موټر دي دومره ضرر مو کوي چې حد نه وته لري ضرر مو کوي. تقریبا د سیوي چې 15 میلیون برسېدلی افغاني
د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري، وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلداري باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایا نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګورډي په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دوړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستونځي زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولړ دي اما مولار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګيږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سودرینیم سودا افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډیر دی، دی او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بند دي نو فشار زیات نه راغلی دی په تور هم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
له دې سره قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري تاسو ته بلنه در کوم چې د خبرونه په دوه منی مې کې د درسي ساعت پروګرام واوري.